د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جو ریڈیو دے
گرانو رجونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جو ریڈیو دے نن د زیارت پرز کال 2020 د جون د میاشتې سلی رښتما نیټه دا دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنی میو دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه بجې دي د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو. خلومړی وقشه د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل تازه رپورټ کې په هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې ښودلي او ویلي په زور د خلکو د ورکیدو لړۍ روانه ده او قبایلي ضلع لا په پوره ډول په صوبه کې نه دي ورزم کړی شوي او نه پکې لوی د ترقۍ کارونه شوي دي. او د خیبر پختونخوا د جاني خیل قام اسلام آباد په لروان احتجاجي لاریون بنو خار ته رسیدلې. د دغه احتجاج مشران وای د حکومت سره خبرې روانې دي او د پختونخوا ملي عوامي ګوند حق رسیدلې سنیټر عثمان کاکړ د ګوند او کورنۍ د تورونو په جواب کې د بلوچستان داخله چارو وزیر میرزیا لانګو وای کدا هغه د مړینې ثبوتونه ورسره شریک کړي شي دوی هر ډول تحقیقاتو ته تیار دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کال 2020 په اړه خپل کلیز رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی د لادرکه خلکو د مندلو د پاره جوړ حکومتي کمیشن په کال 2020 کې د خیبر پختونخوا یوازې 1315 کسان مندلي خو وايي د ورکو کسانو شمیره ډیره زیاته ده او زیاتوی په دغه صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او د ترګری او هدفي وجنو پیخي هم ورس په ورس سیوا کیږي. د دې ترڅنګ په ملک کې اقلیتونو او نرخزیانو سره هم تشدد زیات شوی او رپورت وايي د ماشومانو د جنسیتی رو پیخي هم زیات شوی دي. د دې سره سره د خزو سره هم د زور زیاتی پیخي زیات دي. په دغه رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په حالت اندېښنې سرګند شوی او ویل شوی چې د حکومت د اړخه په الکترونیک پرنٹ او سوشل میډیا د بندیزونو هڅې سرګندوي چې په وسنی وخت کې په پاکستان کې د رائے سرګندونه د خطرې سره مخ ده. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې قبایلي ضلع لاوس هم په پوره ډول په خیبر پختونخوا کې نه دی ورګاډی کړی شوی او قبایلي ضلعو ته پټاکل شوی سلور او یا عرب روپو کې په تیر کال کې صرف 10 عرب روپۍ د ترقۍ د کارونو لپاره ورکړل شوی دي. دغه رپورت زیاتوي په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات هم د ځان ښکار دي چې لکبلی په دغه صوبه کې د ترقۍ د کارونو لپاره 400 روپۍ نه دي مصرف شوی. او د خیبر پختونخوا جاني خیل قام د اسلام آباد په لروان احتجاجي لاریون بنو خار ته رسیدلې. د دغه احتجاج مشران وای حکومت سره خبرې روانې دي. د جاني خیل قام د مشرانو سره په خبرو کې شریک د حکومتي پلاوی یو تن وایس اف امریکا دیوته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دوی د مظاهره کوونکو سره خبرې اترې شوې دي. د دوی غوښتنې اوریدلې او دا غوښتنې د ځایی انتظامیه سره شریکوي. خو احتجاج کوونکي وایي د دوی غوښتنې ښکاره دي. دوی ته د امنیت ورکړی شي او غواړي چې وزیر اعلی د دوی سره کمې ژمنې کړې وي هغه دی پوره شي. د احتجاج مشران وایي د دوی دا غوښتنې نه دي منل شوې. دغه احتجاج مشران وایي د دوی هغه دریز په زیاده چې په غوښتنو یې کامل ونه شو تر هغه به لاریون روان وي او اسلام آباد ته بزي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند حق رسیدلی سنیټر عثمان کاکړ 13 په خپل پلارني کلی مسلم باغ کې خاورو ته سپارل شوی. دغه کورنۍ او د ګوند مشران تور لګوي چې عثمان کاکړ په سر درون گزار خوړلې او دا چې د هغه مرګ تبینو بلکې هغه وجل شوی دی. د بلوچستان داخله چارو وزیر میرزیا لانګو وای د عثمان کاکړ د مړینې د پیخي ثبوتونه دی ورسره شریک کړی شي نو دوی هر ډول تحقیقاتو ته تیار دي. عثمان کاکړ په خپل ژوند په سنټ کې د وینا په وخت په خپل هم ویلی چې که وجل شو یا د کورنۍ غړي وجل شو نو د پاکستان دوه استخباراتي ادارې به یې ذمہواري وي. د عثمان کاکړ د پوسټ مارټم رپورت لا نه دی راغلی چې پکې به داغه د مړینې حقیقت په ډاګه کیږي. او د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي 13 ورځ لاهور کې شوې ترګری پیخه د حکومت ناکام افغان تګلارې نتیجه ده. ا خبرداري ورکړې که حکومت د افغانستان په معاملہ سم پریکړه ونه کړي نو پاکستان به په راتلونکي کې د ترګری د نورو بدو پیخو سره هم مخ شي. او د جوهري انرژي نړیوال ایجنسی او د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام په ګډه د پاکستان د جوهري پروګرام 15 سنس دانانو له په ملک کې د زراعت په څانګه کې په غوره کارکردګۍ انعامونه ورکړي دي. د پاکستان خارجه وزارت د دغه انعامونو په اړه بیان خپور کړی. او افغان صدر اشرف غنی تیره شپه په دوه ورځني رسمي سفر د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ امریکا ته روان شوی دی. ښاغلی غنی به د امریکا صدر جو بایدن، د کانګرس غړو او نورو چارواکو سره د امریکایي عسکرو د وتلو وروستو د دواړو هیوادونو په ګډه همکارۍ خبرې اترې کوي. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټرس د ترکیې نه غوښتنه کړې چې په شام کې د روانو امدادي کارونو د پاره د ورته خپلې پولې پرانیزي. چین او روس په دغه غوښتنه نیوکه کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د امنیتي شورا په غونډه کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې ترکیې د باب الهوا لار خلاص نه کړه، نو په شام کې به امدادي کارونه پټه په ودرېږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی را سره مل اوسه. په دې خبرونه کې د نړۍ وسیمه په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، هغه بدرته هم وړاندې کو. خو اوس مو په امره ګرځو یو اهم رپورټ ته. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ای آر سی پی په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي دي چې په تیر کال 2020 کې په پاکستان کې د خلکو غوښتنه او پارلماني ازادۍ ته غوښتنه نور هم زیات شوه دي. په رپورٹ کې ویل شوی دی د اخبارونو، ټلویزیونونو ترڅنګ په سوشل میډیا هم د بندیزونو لپاره لوړاندې نه موجود قوانین نور سخت کړي شوی دی. د دې نه وړاندې یو شمیر د بشري حقوقو تنظیمونو هم پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ حکومتي وزیران وخت په وخت وایي چې دا وخت په پاکستان کې میډیا، سیاسي ګوندونو او عامو خلکو ته څومره ازادي ده دمرا پنړې کې هم نشته. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوا خبريال عربي اپیر په دې رپورت کې شریکوي.
په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن غړي نسرین ازهر د کمیشن کال 2020 رپورت وړاندې کولو په محل وویل کم بندیزونه چې د رائے پر سرګندونې لګول سوي، تیر کال پر جرنالستانو تشدد سوي، روان کال هم دغه پیشي دوام لري. د رپورت تر مخه کال 2020 کې لښ تر لښ لس جرنالستانو خپل ژوند بایللی. یو شمېر د دړکو، تشتولو، زورولو او د نیولو د پیشو مختیم. د رپورټ تر مخه جرنالستان شکایت کوي چې غیر ریاستي او ریاستي عناصرو د ویرې له سبب خپل پټه ساتلو ته مجبور دي. د چارسي پی رپورټ دا هم ویلي چې الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کال 2014 لاندې کال 2020 نومبر کې غیر قانوني انلاین مواد ختمولو او د دې د مخنیوي د ځوابیتو څارنې او حفاظتي ګامونو د قواعدو معرفي کول څخه حکومت ته پر ډیجیټل مواد د مکمل بندیز لګولو قانوني لاره ورکړی سوی ده. په رپورت کې د کامی اعتصاب بیورو لاړخه مخالفو ګوندونو پر مشرانو او د اورډیننس د لارې د قاضي فایز عیسا په ضد مقدمه چلولو باندې هم نیوکې سوی دي. د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو کارمند فرات الله بابر په دې محل ډیوه سره خبرو کې وویل
اهم خبره دا ده چې په دې تیر کال کې هغه آی ډی او قانوني ادارې چې کوم د بشري حقوقو تحفظ کوي هغه ادارې ختم شو. تقریبا نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ختم شو، نیشنل کمیشن آن دا سٹیٹس آف وومن ختم شو، او دا غیر مسلم مائنارٹیز دا پارا چې کوم قانوني کمیشن بجوړې دو، دا قانوني کمیشن په ځای د انتظامی حکم سره یو کمیشن جوړ کړل شو چې هغه غیر فعال دی. نو بنیادی حقوقو د پاره دا کال ډیر خراب کال.
د رپورت کې دا هم مخې ته راغلي چې کرونا له سبب په هیواد کې پر اقتصادي حلوچلو، تعلیم او د خلکو روغتیا اغیزمنه سوې ده. د بشري حقوقو د اسلام آباد څنګه مشره سادیه بخاري ټیوا توایي
پینډیمک کے بعد سچویشن کافی سیریس ہے اور جو خاص طور پہ وائلنس اگینسٹ ویمن ہے.
د کرونا وروسته حالات نور هم خراب سوي دي او د شوزو په ضد تشدد ډیر زیات سوې دي ولې چې بیروزګاری ده او د خلکو سره د آمدن ذریعہ نستم او په داسې حال کې شزې تر ټولو زیاتې ځپل سوې دي. د ایچ آر سی پی ریپورت کې د همویل سوي چې کال 2000 کې ځانوژونکي برودنو کې کمی راغلی خو ټارګټ کلینګ یا خلک په نقشه کولو پیښې زیاتې سوې. کال 2019 کې کېدونکو څلورویشت برودونو په مقابله کې کال 2000 کې دغه رنګ نه څلوېشت پیښې مخې ته راغلې دي. په زور بې درکۍ په اړه ایچ آر سی پی ریپورت کې ویل سوي چې پلټونکي کمیشن څخه ترلاسه سوو شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خلک بې درکه سوي دي او دسمبر کال 2000 تر پایه پورې صوبې کې بې درکه کسانو 2942 مقدمې درج کړې سوي دي. خو د ریپورت تر مخه په زور بې درکۍ په اړه پلټونکي کمیشن خبرې سوي شمیرې اصل حالت نه ښایي ولې چې دغه شمیرې د دې څخه ډېرې زیاتې دي. د ریپورت تر مخه متاثره کورنۍ د انتقامي کاروایي څخه د ویرېدو له سببه دغه مقدمې مخ په وړاندې بیول څخه هم ډډه کوي. د ایچ آر سی پی د ریپورت تر مخه کال 2000 کې د مخالفو ګوندونو پر اجتماعاتو بندیزونه لګول سوي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر تګ راتګ څو ځله بندیز لګول سوي او پر دوی د ریاست په ضد خلک پارولو تورونه او مقدمې هم درج کړې سوي دي. د ګوند مشر علي وزیر کال 2000 تر پایه په جیل کې و. ریپورت کې لیکل سوي چې کال 2000 کې د مذهبي اقلیتونو او اقلیتي مسلمان فرقو په ضد د مذهب د سپکاوي تورونه مذهب په زور بدلولو او پر دوی د ظلم لړۍ هم دوام لرم. ایچ آر سی پی په کال 2000 کې د مذهب په زور د بدلولو لږ تر لږ یو دیرش پیشي ریپورت کړي چې پکې شپږ ماشومان هم دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا بنو جاني خیل اولس چې پرون د ملک نصیب خان د جنازې سره اسلام آباد په لور روان وو او د پولیس سره د انخطو ورسته اوس هم دغه ځای کې په احتجاج ناشې وای چې دوی د اسلام آباد ته د تلو په خپل خبره اوس هم ټینګ ولاړ دي. د احتجاج کوونکو مشرانو وی او ای ډیوا ته ویلي دي چې دا وخت د حکومت او جاني خیل کوم ترمنځ خبرې روانې دي او وای د زړو غوښتنو ترڅنګ اوس یو نوې غوښتنه ده چې پرون د پولیس لخوا د تشدد اف آی آر درج کړی شي چې پکې یو احتجاج کوونکی وژل شوی او یو شمیر نور جوبل کړی شوی. د لاریون یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر وای دوی ته نن د خبر پښتونخوا د حکومت یو وزیر شاه محمد بکاخیل ورغلی او خبرې ورسره شوې دي. خو د حکومت هغه غوښتنه نه ده منلې چې ورته وای شل کسیزه کمیټې دې جوړ کړي او په خبر کې دي ته حکومت سي موارو سره خبرې وکړي. د حکومتي ډلې غړو وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت باندې ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې احتجاج کوونکي اسلام آباد ته د تلو نه رامن کړي او په دې کانې کړي چې حکومت به غوښتنې پوره کوي. وروسته حال په د وی او ای ډیو خبريال عدنان بیټنی په دې رپورت کې راکوي.
د احتجاجي لارین ای کمشنر ډاکټر ګلالم وزیر اویل دوی ته نن د خیبر پښتونخوا د حکومت یو وزیر شاه محمد بکاخیل ورغلی او خبرې ورسره شوې دي. وای صف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه اویل حکومتي وزیر ته ویلي چې اول دوی ته د پرونی پیښې جواب اویل شي چې ولې په قران لارین کوونکو اوش کې بیان کې ګیس وکړول شو، په ډنډو اوهل شول، دزې پرې وشوي، مړی او ژوبل پکې وشوي او ګاډي مات کړی شوې دي. هغه زیاته کړه حکومتي وزیر ته هغه مخکنی غوښتنې هم وړاندې کړي چې په علاقه کې امنیت پزای شي، د ش او بدو وسلوالو څخه د علاقه پاک کړي شي، په دوی چې جوړې کوي مقدمې دي هغه د ختم کړي شي او د دوی بدرکه شوی یعنی ول شوی کسان دې پرې خدل شي یا د عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
سمیدا مالکیږي موږ ځان سره نه تر نه ختمو نو پندال ټیټاو او نو مله شخوا په دغه باندې با خبره ده اوس د دې دومناله او جرګا میجو ته چې تاسو نور شئ چې کوم کسون یې چې رغولې دامن دې میجو د بارې جرګا سره کوي به مشته خبره ونه رغړې چې کوم خبره وشوي.
د جنی خیر کام سر د حکومت په استازي توپ مذاکرات کوونکو پلاوی چې صبای وزیر شاه محمد بکاخیل هم پکې شامل وو د دغه پلاوی وطن وایس اف امریکا دی وته د نوم نش کارولو په شرط وویل چې د دې احتجاج کوونکو سره خبرې وشوي د دوی غشتې واوري دي او اوس د غشتین د ځای انتظامی یا سره شریک وی. دغه تن اول حکومتي پلاوی د احتجاج کوونکو ته اویل چې د پرونی پیښې په اړه ځای انتظامیه د دوی د غشت منلو باور ورکړي او په مخکنیو غشتې د جاني خیل کام نه د شلو تنو کمیټې غشتې چې دغه کمیټې به د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. خو د لارین یو بل مشر ډاکټر نور احمد وزیر چې د جاني خیل د کمی جرګې غړی هم دی وی ویل د دوی غشتنې ښکاره دي، دوی د امنیت غشتنه کوي او غواړي چې اعلی وزیر د دوی سره کمی اجمنه کړي هغه دی پوره شي. خو دا وکوي چې هغه غشتې نه دي منل شوی وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه وویل دوی اسلام آباد ته ځکه تلو فیصله وکړه چې دلته دوی غوښتنې ونه منل شوی او دوی اوس هم په هغه دریز دی چې په غوښتنو عمل نه وی پیل شوی تر هغه به لاریون روان وي او اسلام آباد ته به ځي اسلام آباد پلو روان شوی خود احتجاج کون کو خبر پبنو کی دوی تا لارا نیول شوی وا او پدغه محل پولیس د اوشک بیون کی گیس ڈنڈو گزارونه او ڈز کڑے چې پکشی یو تن وژل شوی او څلور نور ټپی شوی دی خود بنو پولیس وین آصف حسن وای د دغه پیښو مقدمه تر اوسه نه درج شوې او دوی ته اوس جرګه ورغلي خو که خبرې ناکامه کیږي بیا به د احتجاج کوونکو پر ضد مقدمه درج کولای شي چې دوی په پولیسو تشدد کړی دولس پولیس یې ټپیان کړي سرکاري املاکو ته زیان اړولی او د پولیس موبایل ګاډی هم سوځولی دی
فلحال مذاکرات لگیا دی چی مذاکرات ریزلٹ نہیں روت لے کنا مذاکرات کی دے کچر تا حکومت سارا ٹاؤن کئی خبر منی دے با بیاو تا گورو چی نو گور ٹاؤن کئی ہو جب دے با ایف آئی آر کی گی مونگا با ایف آئی آر اونا کاؤ دے کئی دے ایف آئی آر غواڑی
پولیس وائی دے لاروین لا عمل دے میران شاہ سڑک بند دے چی لے عملہ میران شاہ او بلو ترمنز دا گاڑو دا چران دا پارا بلا لارا جوڑکلی شوی دا بل لور دا احتیاج کون کی او پخپلا دا بنو سیمی زائی خلق وائی پرون چی لاروین دا غزائی تا رسیدلائی دوی تا انٹرنیٹ سرویس هم په علاقہ کې بند کړی شوی دی عدنان بیٹنای دیوا بنو
دا د وی او ایل دی خبرونه دي د پېښور های کورټ د وکشته بنچ مرکزی حکومت ته امر کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې زمشو قبایلی سیمو او په خاصه توګه جنوبی وزیرستان کې د خخکړی شو ماینونو چودنو په اړه دی پراتونکو درې هفتو کې خپل تفصیلی رپورت عدالت ته جمع کړی دا زمشو سیمو وکیلانو خواست کړو چې عدالت ته مرکزی او صوبایي حکومتونو ته امر وکړي چې په زمشو قبایلی ضلعو کې د پمزګو کې خخکړی شوی بمونه لری کړی د غوښتنه تیر ورځ په پارلیمان کې هم پورته کړی شوی و د عدالت نه دا هم غوښتنه شوی چې تر اوسه پورې په خخکړی شو مانونو چودنو کې چې کم خلک مړ شوی یا ژوبل شوی هغه ته د خصوصي مالی مرسته ورکړي شي هم د غرنګ غوښتنه تیر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم پورته کړی شوی و په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي
د غچیس کی پیشی کوونکی وکیل د جنوبی وزیرستان سجاد محسود ایڈوکیټ وی ویډ وته ویل چې د قضیه اوریدونکو رسټو عدالت حکومت ته د تفصیلی رپورت جمع کولو امر وکړو نو مولي زیاته کړه په درخواست کې قبایلی سیمو څخه په ځمکه کې خښ شو بمونو لری کولو د متاثر شو کورونو سره مالی مرستو کولو او په دې اړه خلکو کې د پوهې پیدا کولو غوښتنه کړې ده
څومره انسیډنټ کیږي د دې پراپر انټری کیږي سیکنډ دا ده چې زموږ چې څومره انسیډنټ شوی دی هغه د ماته لیست شو کی هغه کې انسیډنټ څومره دي زموږ بچي څومره شهید دي زموږ بچي څومره پرلایز دي او درم دا ده چې دا اډي د کوم دا هغه د ریډ زون دی کلیئر کی او پراپر پبلک پلیسز کې دا هغه پبلیکیشن او کی او بل زموږ یو دا ده چې مطلب مال دا ایکول ټریټمنټ راکی ان شیپ اف کمپنسیشن چې مطلب څنګه په پنجاب کې کیږي لا بلوچستان کې زموږ ورونو دا شهید دي هغه دا زما دا بچو زما ورونو دا او زما دا خوښي چې څنګه ډیټا دا کی او بیا هغه نه علاوه چې کوم الکان خراب شوی دی هغه لا یا دا کوم چې زموږ کوریان نه ناموریان چې کوم نه دا خراب شوی دی چې دې نه دا پراپر ټریټمنټ ورکی او دا مشمون دا پراپر فری اډوکیشن اډ ورکی
د راپورونو تر مخه د جون میاشتې پړومبۍ نیټه د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې د زمکني ماین چودنې له عمله درې ماشومان مړه شوي او دوه جوبل شوي وو عدالت ته په دغه درخواست کې ویل شوي چې یوازې په جنوبی وزیرستان کې 1300 کالو دوران د خښ شو بمونو سیاوسل او دوه کم اتیا پورې چودنې شوي دي په دغه چودنو کې 800 پورې تنان مړه شوي او خواوشا 2500 پورې جوبل شوي دي د شمالي وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محسن داول وی ویډ وته ویل چې په هر یو فورم یې په ځمکه کې د خښو ماینونو پر ضد आवाज پورته کړي خو حکومت د هغه په لری کولو کې د سنجیدګۍ مظاهره نه کوي
د دې په جواب کې د حکومت درې ځله شام دا پټ شمه د مونږ په دې لړ باندې په بلا کار کړی دی او مونږ دوله کې مونږ جوړ کړی دی مونږ دې دې کار کړی دی او بدبختی دغه چې نه باوجود هم تاسو دې جاره زموږ ورځ یو لاین باید پلاستیکي او هغه کې مثال خلکو او زیانم کیږي خلک په کې مریم او خلکو په کې راځو نو خپل او مطلب دام ځای کیږي نو اوس پر هغه باندې سیریس دې لپاره کار نه دی چې کوم پکار دی نو سټیټ چوراله کوم سټیټ جیرا هغه کې چې سوپر بدلون نه راغله نو په دا باندې آی واش کوي آی کوټ کې باندې ریپورت جمع کیو مطلب تاسو باندې چې بخار څه هغه باندې لیکلی او آی کوټ هم وته یي بس فکس وا نو را باندې کې سنجیدہ کار اوس پر اندل شه
یاد دی وی سور وزلوان دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبای وزیر شوکت یوسفزئی په اسمبلی غونډه کې ویلی وو چې د خښ شو بمونو د پاکولو په اړه چې سهم حکومت نه کېدل شي نو هغه بکی بلخوا پرستو کې حکومتي او پوزي چارواکو ویلی وو چې په ځانګړي ډول په وزیرستان کې د ماينونو په پاکولو باندې کار روان دی په مطبوعاتو کې خوارشوي راپور نه وایي چې د جنوبي وزیرستان ترڅنګ په نورو قبایلی سیمو کې هم په تیر وختونو کې په سلګونو شمیر کې دغه شان چودنی شوی او خلک یې مړکړي او جوبل کړي دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
ګران اوریدونکو تاسو د ویو ډیو خبرونه ته غوږی. د هیواد د خوفیا ادارو د خپل منځ همکارۍ لپاره جوړ کړی شوی قومي انټيليجنس رابطه کمیټي فعال کړی شوی ده. وزیر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې د آی ایس آی په هډ کوارټر کې د دې د پرانست په لومړی غونډه کې ګډون کړی. د کامی انټيليجنس رابطه کمیټه مشربه د استخباراتي ادارې آی ایس آی ډایرکټر جنرال کوي او انټيليجنس بیرو یا د آی بی یو سینیئر افسر به د دې سیکرټري په توګه دنده ترسره کوي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې نیوکه زیات شوې دي. په بلوچستان کې ملت پالا مشر عثمان کاکړ د وجنې ذمہواری هم د دوه کورنۍ لخوا د پاکستان په استخباراتي ادارو اچول کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې د ملک په سیاسي او عدالتي چارو ترڅنګ په نورو انتظامی چارو کې د لاسوهنې تورونه هم لګول کیږي. خو حکومتي چارواکي او پخپلا د پاکستان د پوز زموار وخت په وخت بیانونه ورکوي چې د پاکستان پوز یا استخباراتي ادارې د ملک په انتظامی چارو کې لاسوهنه نه لري. چې کله ورته حکومت وایي نو بیا ورسره مرسته کوي. د دفاعي چارو کارپوهان وایي د قومي انټيليجنس کمیټي فعالیدل د سیمې د امنیتي چاپیریال په تناظر کې یو اهم ګام کې دی شي. نور تفصیل په د اسلام آباد نړۍ ډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
په بیان کې ویلي شوی چې وزیر اعظم عمران خان د قومي انټيليجنس رابطه کمیټې د هڅو ستاینه کړې او د کمیټې په کارکردګۍ اطمینان ښودلې. ویلي کېږي چې د آی ایس آی ډایرکټر جنرال با د قومي انټيليجنس رابطه کمیټې کنوینر وي او د انټيليجنس بیرو یو سینیئر افسر با د دې کمیټې د سیکرټري جنرال فریضه ترسره کوي. تما ښودل کېږي چې د آی ایس آی افسران با په ابتدایي توګه د دې نوې تنظیم لپاره د سیکرټریټ مرسته ورکوي. خو ورسپانډان د یو امنیتي چارواکي د خپلې وایي لدی رستو بازان لا یو سیکریټ هم جوړول شي. دا فورم په بازابطه توګه د جنوري په 28 نیټه د متحده او متناسب د قومي انټيليجنس اسسمنت لپاره د انټيليجنس رابطه کاري یا همکاري د یو پلیټ فارم پر ډول نوټیفای شوی وو. کار دی ویچې د تیر کال په اخر کې د قومي انټيليجنس رابطه کمیټې په جوړه خبرې شوی وي او وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې د دې فورم منځوري ورکړې و. په تیر وختونو کې د همغږي د داسې اډانې د جوړښت هسي د بیلا بیلو ایجنسیانو د مشرانو ترمنز د اختلافاتو لقبل ناکام شوی وي. ښکار دی وی چې پاکستان کې د شلو نزیاتې خوفیا ایجنسیانی کار کوي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننت جنرال ریټایرډ ترک مسعود وای اړین شوی وا چې د خوفیا ادارو یو پراخه فورم وي. نومبلې وایس اف امریکا ډیوا سره خپل سیړنه کې وای خوفیا ایجنسیانی که په امریکا کې وي او که په بل کم هیواد کې هغوی د یو بل سره معلومات نه شریکوي او د دې عمل ځنې ګټې او نقصان ہم وی.
لیکن جب اپنی سوچ کو دوسروں کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پلیٹ فارم بنا ہے, اس سے یہ بہت فائدہ ہوگا کہ
حقوائی مالی دلی چی کلا بیلا بیل ادارے خپل سوچ د یو بل سر شریکوی نو د هغه گٹے زیاتی وی او دا چی کما ادارہ جوړ کړی شوی دا نو دوی به د یو بل سره خپل سوچ شریکوی او دا سی بعد هیواد د حفاظت ذمہواری تر سره کوي. د دفاعی چارو سیړونکو هیله سرګندوی چې د انټيليجنس اصلاح اصلاحاتو د یوې برخې په توګه د قومي انټيليجنس رابطه کمیټې قیام با د بیلابیلو ایجنسیانو صلاحیتونه نور هم خکړي. د پاکستان د فوج په خوانی افسر او سیلنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایس اف امریکا ډیوا توای د ترهګر عزت قومي اکشن پلان کې هم دا یو نقطه شامل و چې د هیواد ټولې خفیه ایجنسیانې د یوې چترې لاندې کار وکړي. ورسپانډان د یو امنیتی چارواکي د خپلې وای چې قومي انټيليجنس رابطه کمیټه به وزیر اعظم عمران خان ته انټيليجنس معلومات ورکوي. دغه چارواکي د ریس پلوي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د هیواد یو غټه کمزوري داوه چې د خفیه معلوماتو موثره رابطه کاری کمزوري و او لدې لقبله به مهم وخت ضایع کېدو او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ایجنسیانو د یو بل سره د همکارۍ د نشوالي لقبله به په حکمت عملي جوړولو کې یو لوی رکاوټ مخې ته راتو.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی خبرونه ته غوږی. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو خبرداري کړي چې د پاکستان موجوده حکومت د افغانستان د کمزور پالیسۍ له وجې د پرونی لاهور بمی برید پرنګا پیخې نور هم زیاتې دي. شي هغه ویلي دي چې په قومي اسمبلی کې د افغانستان پالیسۍ په اړه د باس غوښتنه کړې ده چې ښکاره شي چې پاکستان په راتلونکي کې په افغانستان کې څه تګلارې لري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د ایرانی خارجه وزارت چارواکو سره اسلام آباد کې د خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن اصول تلیواله دي او په دې باور دي چې دغه هیواد کې امن ټینګ شي نو سیمه کې باور سره تماسونه تجارتي حل زلي د افغان کډوالو بیا ستنیدنه او د سیمې ثبات یقیني شي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې شریکوي.
پارلیمان ودانه کی میڈیا سره خبرو په وخت بلاول بټو د پاکستان د مرکزی حکومت افغان تګلار ناکام ګرځولې ده. هغه خبرداري ورکړې چې حکومت صحیح لار خپل نه کړل نو راتلونکي کې پاکستان کې د ترهګرې پیښې لا نور هم زیاتې دلی شي.
یہی تو وجہ ہے کہ میں نے فلوریڈا ہاؤس پہ مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان پہ جو سب کچھ یہ حکومت کر رہے ہیں وہ ملک کے نمائندے کے سامنے آئیں.
اغول زکه دوی غوښتنه کوي حکومت ته مخالف او ګوندونه باور کې واخلي چې پاکستان افغان امن پروسه کې څه کردار لوبوي او په دې اړه سجمنې کړې دي. بلاول بټو زیاته کړې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر دوی ته باور ورکړل دي چې د بجټ غونډې وروسته به د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابلي. د لاهور جوهر ټاون علاقه کې په نړیواله کچه ترهګر ګرځولې شوې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید کور سره نږدې شوې موټر بمی چودنه کې درې تنان مړو او د پنځه ویشتو نه زیات جوبل شوي وو. د بلاول بټون علاوه بل لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند هم د حکومت څخه په افغان تګلاره باندې سیاسي ګوندونه باور کې اغېستو غوښتنه کوي. وتل خبریال رحیم الله یوسفزی وایي د افغانستان په معامله د پاکستان مشکلات لا د ختمېدو نه دي ځکه د هغه په نظر کې په دې معامله باندې د پارلمان یو رای کېدل ضروري دي. دا پاکستان مرکز او پنجاب صوبہ کے واکمن تحریک انصاف گوند تیر روز لاہور کے شوی بمی چودنے پر شاہ بہرانے لاز بولی. دا کورانو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید پا دا غپیخہ کی ککڑ ملزمانو دا زر نیولو او دا افغانستان سر لگی دلی پولا بانے دا ازغن کار پا تیزے سر سر تر سے دو دعوی کڑی دی.
فینسنگ ہو گئی ہے
اوویل پنجاب پولیس به د ملزمانو د نیولو په حق له ډیر زر خبر اوروي. شیخ رشید زیاته کړی د ایران سره لګیدلې پولیس شپږ څلوېښت فیصدي او د افغانستان سره لګیدلې شپږ اتیا فیصدي برخه باندې ازغن تار لګولې شوې دی او دا چې ډیر زر به د افغانستان سره لګیدلې پوله باندې بشپړه توګه ازغن تار لګولو کار سرته ورسولی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان کې د تشدد په پیښو کې راغلي زیاتوالی باندې اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان په سفر راغلي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم تهریان سره ملاقات کې قریشی ویلي افغانستان به د امنیت او ټولو زیاتې اغیزې به ایران او پاکستان باندې پریوزي. د پاکستان باندې نو چارو وزارت خبر پاړه تر مخه دواړو مشرانو افغان سولي پروسې لپاره د پاکستان او ایران په ګډه هلو ځلو پخلی هم کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د زیارت پرز کال 2020 د جون د میاشتې څلېرشتمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خپل تازه رپورټ کې په هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې ښودلي او ویلي په زوره د خلکو د ورکېدو لړۍ روانه ده او قبایلي ضلې لا په پوره ډول په صوبه کې نه دي ورزم کړی شوي او نه پکې لوی د ترقۍ کارونه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا د جاني خیل قام اسلام آباد په لروان احتجاجي لاریون بنو خار ته رسېدلې. د دغه احتجاج مشران وایي د حکومت سره یې خبرې روانې دي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند حق رسېدلې سنیټر عثمان کاکړ د ګوند او کورنۍ د تورونو په جواب کې د بلوچستان داخله چارو وزیر میرزیا لانګو وای که د هغه د مړینې ثبوتونه ورسره شریک کړی شي دوی هر ډول تحقیقاتو ته تیار دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کال 2020 په اړه خپل کلیز رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی د لادرکه خلکو د مندلو د پاره جوړ حکومتي کمیشن په کال 2020 کې د خیبر پښتونخوا یوازې 1415 کسان موندلي، خو وايي د ورکو کسانو شمیره ډیره زیاته ده. او زیاتوي په دغه صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او د ترګرۍ او هدفي وجنو پیخي هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. د دې ترڅنګ په ملک کې اقلیتونو او نرخزیانو سره هم تشدد زیات شوی او رپورت وايي د ماشومانو د جنسیتی رو پیخې هم زیاتې شوې دي. د دې سره سره د خزو سره هم د زور زیاتی پیخې زیاتې دي. په دغه رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په حالت اندېښنې څرګندې شوې او ویل شوې چې د حکومت د اړخه په الکترونیک پرنٹ او سوشل میډیا د بندیزونو هڅې څرګندوي چې په وسنی وخت کې په پاکستان کې د رائے څرګندونه د خطرې سره مخ ده. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې قبایلي ضلع لاوس هم په پوره ډول په خیبر پښتونخوا کې نه دي ورګاډي کړای شوی او قبایلي ضلعو ته په ټاکل شوي څلور اویا عرب روپو کې په تیر کال کې صرف 10 عرب روپۍ د ترقۍ د کارونو لپاره ورکړای شوي دي. دغه رپورت زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات هم د ځان ښکار دي چې لکه بلې په دغه صوبه کې د ترقې د کارونو د پاره پاربا روپۍ نه دي مصرف شوي. او د خیبر پښتونخوا جاني خیل قام د اسلام آباد په لروان احتجاجي لاریون بنو خار ته رسیدلې. د دغه احتجاج مشران وایي حکومت سره خبرې روانې دي. د جاني خیل قام د مشرانو سره په خبرو کې شریک د حکومتي پلاوی یو تن وایس آف امریکا ډیوا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی د مظاهره کوونکو سره خبرې اترې شوې دي، د دوی غوښتنې اوریدلې او دا غوښتنې د ځایي انتظامیې سره شریکوي. خو احتجاج کوونکي وایي د دوی غوښتنې ښکاره دي، دوی ته د امنیت ورکړی شي او غواړي چې وزیر اعلی د دوی سره کمې ژمنې کړې وي هغه دې پوره شي. د احتجاج مشران وایي د دوی دا غوښتنې نه دي منل شوي. دغه احتجاج مشران وایي د دوی هغه دریز په ځای دی چې په غوښتنو یې کامل ونه شو، تر هغې به یې لاریون روان وي او اسلام آباد ته به ځي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند حق رسېدلی سنیټر عثمان کاکړ تیر ورځ په خپل پلارني کلی مسلم باغ کې خاورو ته سپارل شوی. داغه کورانی او د ګوند مشران تور لګوي چې عثمان کاکړ په سر درون گزار خوړلې او دا چې د هغه مرګ تبینو بلکې هغه وجل شوی دی. خو د بلوچستان داخله چارو وزیر میر زیا لانګو وای د عثمان کاکړ د مړینې د پیخي ثبوتونه دی ورسره شریک کړی شي، نو دوی هر ډول تحقیقاتو ته تیار دي. عثمان کاکړ په خپل ژوند په سینټ کې د وینا په وخت په خپل هم ویلی وو چې که وجل شو یا د کورنۍ غړي وجلې شو، نو د پاکستان دوه استخباراتي ادارې به یې ذمہواري وي. د عثمان کاکړ د پوسټ مارټم رپورت لا نه دی راغلی چې پکې به داغه د مړینې حقیقت په ډاګه کیږي. او د مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي تیر ورځ لاهور کې شوې ترګرۍ پیخه د حکومت ناکام افغان تګلارې نتیجه ده. هغه خبرداري ورکړې که حکومت د افغانستان په معامله سمې پریکړې ونه کړي، نو پاکستان به په راتلونکي کې د ترګرۍ د نورو بدو پیښو سره هم مخ شي. او د جوهري انرژي نړیوال ایجنسی او د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام په ګډه د پاکستان د جوهري پروګرام 15 سیاستدانانو له په ملک کې د زراعت په څنګه کې په غوره کارکردګۍ انعامونه ورکړي دي. د پاکستان خارجه وزارت د دغه انعامونو په اړه بیان خپور کړي. او افغان صدر اشرف غنی تیر شپه په دوه ورځني رسمي سفر د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ امریکا ته روان شوه دي. هغه له غنی به د امریکا صدر جو بایدن د کانګرس غړو او نورو چارواکو سره د امریکایي عسکرو د وټل ورستو د دواړو هیوادونو په ګډه همکاري خبري اترې کوي. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټرس د ترکیې نه غوښتنه کړې چې په شام کې دروانو امدادي کارونو د پاره د ورته خپلې پولې پلانېږي. چین او روس په دغه غوښتنه نیوکه کوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د امنیتی شورا په غونډه کې د غوښتنه کړې او ویلې دي چې ترکیې د باب الهوا لار خلاص نه کړه، نو په شام کې به امدادي کارونه پټه په ودرېږي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د نارامه صوبې بلوچستان داخله چارو وزیر میر زیا لانګو ویلي د پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ د مړینې د پیخي ثبوتونه دی ورسره شریک کړل شي، دوی هر ډول تحقیقاتو ته تیار دي. د صوبې داخله وزیر دا خبره وروسته لاغې کړې چې پرون د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په وخت یوې لوی ولسی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسحقزی ویلي د عثمان کاکړ مړینه د یو پلان د لاندې شوې ده او تور یې پورې کړې چې په هغه په خپل کور کې بریت شوی دی. د دې نه وړاندې د عثمان کاکړ زوی هم د خپل پلار د وژنې تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارې لګولي. وروستۍ حال په د ډیو خبريال حافظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میرزا لانګو وای د عثمان کاکړ د مړینې د پیښې ثبوتونه دی ورسره شریک کړل سي، دوی و هر ډول تحقیقاتو ته تیار دي.
نو آج ان کی تدفین ہوئی، اس کے بعد ان کی پارٹی اور ان کی خاندان فیملی کی طرف سے کچھ اظہار کیا گیا کہ
نن دغه مړی خاور ته وسپارل سو. لهغه ورسته دغه د پارټي او خاندان له طرفه د اظهار سوی چې لهغه سره څه سوی دی یا هغه شهید کړل سوی دی او په دې اړه له دوی سره ثبوتونه سته. محمود خان اڅکزی صاحب هم دغه بیان ورکړی دی چې له ما سره ثبوتونه سته، نو زموږ داسې عظیمه رهنما او لارسي کچيري هغه په سازش وزل سوی وي او د دې ثبوتونه سته، نو زه دغه له کورنۍ او له ګوند څخه اپیل کوم چې هغه دی راسي موږ به یو تحقیقاتي کمیټه جوړ کړو په هغه کې به موږ خپل یو او د ټولو تحقیق کاتی ادارو خلق بوی. زیالانګو دغه خبرې تیر شپه په کوټه کې په یو خبري کانفرنس غونډه کې له هغه وروسته وکړي کله چې د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د عثمان کاکړ مشر زوی خوشحال خان دا تورونه پوری کړي چې عثمان کاکړ په طبي مرګ نه دی مړ، بلکې په خپل کور کې وجل سوی دی او هغه وویل چې د هغه د مرګ د پیښې په اړه کره ثبوتونه ورسرهسته. د زیالانګو د تحقیقاتو په اړه د وړاندیز په ځواب کې د کاکړ مشر زوی خوشحال خان کاکړ و ډیوا ته وویل چې دوی پر زیالانګو او د هغوی د حکومت پر تحقیقاتو باور نه لري.
موږ قتل نه منو، نه دوی منو، نه عمران خان منو، نه د دوی یو رنګ ان د پریس کانفرنس انویسټیګیشن یو شی نه موږ په دوی باور لرو. زموږ پارټي یو خپل عمل لږ دی او ډیر په طریقه یې دی چونکه همیشه دوی پر داخلا سیوی دی سپر نامعلوم افراد کی خلاف افایار.
عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان ایالتي مشر او د ګوند مرکزی سیکریټری وو. عثمان کاکړ د جون پر ولسمه ماشام د کوټي په شاباس ټاون سیمه کې لغپل کور په بيوش حالت کې روختون تولل سوی وو او وروسته د کراچي په غاخان روختون کې پر یوستم جون سا ورکړه. ډاکټرانو ویلی وو چې هغه پر سر سخت ضربه خوړلې ده. د عثمان کاکړ مړی د جون د دروستمې نیټه په ماشام په خپل پلارنې خاور مسلم باغ کې خاور ته وسپارل شو. د جنازي په مراسمو کې د نور ملت پالو او سیاسي مذهبي ګوندونو مشرانو د بشري حقوقو فعالانو استادانو او شذو هم ګډون کړی وو. د پاکستان د سېنات ممبرانو د قومي اسمبلی ځینې غړو او د مسلم لیگ نون په شمول د پاکستان ټولو لوی سیاسي ګوندونو د عثمان کاکړ د مړینې د پیښې د تحقیقات او رښتیا مخته دراوړلو غوښتنه کړې ده. د عثمان کاکړ د فاتحې مراسم د هغه په کور مسلم باغ کې تر سره کیږي. د هغه ګوند د هغه پر مرګ د اوو ورځو د سوګ منځلو اعلان کړی دی. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا مسلم باغ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي پوله باندې د کرونا له وجې لګول شوی سفری بندیزونه ختم کړی شوی دی. د روان کال د مارچ په میاشت کې د کرونا د درېمې سپې له کبله بندیزونه موجود وو، خو پاکستان کې چارواکي وای اوس دلته د کرونا پیښې کمې شوې دي. خو ایران لازمه ګرځولې ده چې کوم خلک په پوله ور اوړي باید د کرونا ضد ویکسینو لګولو سرټیفیکیټ ورسره موجود وي. د کرونا وبا په اړه باندې د ایران او پاکستان د پوله وروستي حال راته د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وی د پاکستان او د ایران ترمنځ پر سره دی پوله باندې د کرونا وایرس له سببه د سفر کولو لګول سوي بندیزونه ختم کړل شو. پر سره دی پوره 0.7 تپتان باندې تګ او راتګ اوس پیل سوی دی. د پاکستان او د ایران ترمنځ دغه بندیزونه د کرونا وایرس له سببه د روان کال د مارچ په میاشت کې لګول سوي وو. د پاکستان د سرحدي پولیس 0.7 تپتان باندې علي رتبه مامورینو وویل چې پایواد کې د کرونا وایرس د پیښو د کمیدو له سبب څخه اوس دغه بندیزونه لری کړل سوي دي. د پاکستان د مرکزی حکومت د تحقیقاتي ادارې پایې له لوري وویل شو چې اوس و تاجرانو او وستکونکو ته ایران ته د تګ اجازه شته. د کوټي د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان تاجران د حکومت دغه اعلان ارکلای کوي. اختر کاکړ په دې باب ویایي چې دا د صوبې د اقتصاد لپاره ډیر په زړه پورې ګام بولي.
د ایران چپتاب د کرونا په وجه بندو خلاصوي دي. د کرونا ټیسټ ضروری کړی دي چې هغه به ټیسټ وکوي چې چا د کرونا فینې لګولي او دا غ سره چې کوم د کرونا د غور سره واغوت اجازه ته کوي او سره هغه به انجکشن لګي او د تاجرانو ډیره فائدہ ده. فائدل لار د غریب عوام بلوچستان د پاره د خل د پاره د روزګاری او ذریعہ نو خلګ ډیر خوشاله دي چې د بلوچستان سره دی تان د لارې دا خلاصو او د لړ غریب خلک پراته دي. بل یو روزګار نهسته دغه بارډران دي یا د افغانستان سره دي یا د ایران سره دي. نو موږ ډیر خوشاله سو بارډر موږ د تاګو راتګ لار الهس.
عبد الله چغزای سینیر وایس پرزیدنت کوټه چمبر اف کامرس زموږ په علاقه کې ډیر بی انتها بیروزګاری ده. ټول ټریډز دغه د بارډر سره منسلک دي. موږ د ګورمنټ د تو کو د سیاغه لپاره پیکیج ورکړي د 3 کال لپاره د 5 کال لپاره چې هغه ټیم به یو انډستری زون جوړي. بیروزګاریم ده، مهنګایم ده، بدالیم ده. نو عام خلک ډیر پریشان دي او خاص کر بیا زمرد کرکرشل چې 70% مرسته بعد دې سر منسلک ده. خشک سالی څه ده خلک ډیر خراب بکر ده چې کم انډستری څه ده هغه ټیکس پری کې سی پی کم واځي تور خو چې نه ملمیز څه وس نه انډستری زونسته نه روډ جوړې دسته مرسته خاص واځي تور ګراوند من شي نه ملمیز.
دا تپتان سیمه یې چارواکو ویل چې پر سر دی پوله باندې اوس د پولی پر غاړه باندې میشت خلکو ته د 15 ورځو راداري هم ورکول کېږي. د پاکستان او د ایران ترمنځ کلنیز تجارت یو عرب 30 کروڑ ډالر دی. نه یوازې تیر کال بلکې 6 کال هم دغه تجارت نیم په نیمه راټیټ شوی دی. د پاکستان او د ایران تجارت نه یوازې د کرونا له سببه اغیزمن شوی بلکې د نړیوالو بندیزونو له سببه ځکه هم د دواړو ایوادو ترمنځ په قانوني تجارت کې ډیر خندونه موجودیت لري چې له سببه تاجران له سختو مشکلاتو سره مخامخ هم دي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته وګورئ. مطبوعات وایي د افغانستان صدر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله د نورو اهم افغان زموارو سره واشنگتن ته رسیدل دي او د جمعې په ورځ به وایټ هاوس کې د صدر جو بایدن سره ویني. د وایټ هاوس ویاندې جنساکی ویلي دي چې په دې ملاقات کې به په دې خبرې کې چې امریکا او افغانستان حکومت څنګه وکړي شي د امنیت او نورو چیلنجونو په اړه باندې راتلونکو کې ګډ کار وکړي. نور تفصیل په د ریډیو خبريال حکمل روان د کابل نه په دې رپورت کې راکوي.
د ارت په خبره شوی لم یکی رغلی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په جریان کې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس او سنا غړو یو شمیر نور اغیزناکو شخصیتونو سره د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د نوي فصل د دوام ډیپلوماټیک اړیکو د لاپیا ورتیا د افغان امنیتی ځواکونو د تمویل او تجهیز د تروریزم پر وړاندې د مبارزه او افغانستان سره په اقتصادي انکشافی برخو کې د امریکا د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشي. د سپینی مړۍ په خبر پاڼه کې بیا ویل شوی چې دغه موضوعات ترڅنګ به پر افغان سولې هم خبرې وشي. په اعلامیه کې د افغان سولې په منادارو خبرو کې د ټولو خواو پر ګډون ټینګار شوی دی. د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د ښاغلي اشرف غنی د سفر مخه د امریکا د کړو ژمنې عملي کېدل یاد کړل او زیاته یې کړه چې د دې سفر مخه دا ده چې هغه ژمنې باید عملي او نهایي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا جمهوري ریاست له لورې درې میاشتې مخکې پر رسنیو کې نشر شوی دی.
نهایي سازی مو تعهدات مالی و ډیپلوماټیک درسه
انکشاف دی. مالی او ډیپلوماټیک تعهدات نهایي کول دی بشري مرستو دوام او افغان امنیتی دی پیز وکونو څخه د ملاتړ په مورید بحث او د نظر تبادله تر سره کیږي. دوهم هدف دا دی چې تفصيلي او تحلیلي جلسات د افغانستان لوړ رتبه هیات او د کانګرس لغړو سره امریکا کې تر سره کیږي. دوړ لوري غوړي چې دار زختونه وساتل شي او تاکویا هم شي. دریم هدف دا دی چې سر ډول دی نړیوال تور زم پر وړاندې مبارزه وشي. د سیاسي چارو سړونکو نصرت الله حقپال وايي د دې سفر څخه معلوماتي چې امریکا غوښتل ترڅو افغان حکومت باندې فشار راوړي افغان حکومت مجبور کړي څو د سولې خبرو کې نرمي وخایي او یو سیاسي جوړجاړی تغاړه کېږي. خاغلی حقپال زیاتوي شاید د دې سفر وروسته د سولې خبرې ګړندۍ او یو سولېز جوړجاړی رامنځته شي.
له دې سفر وروسته به د سولې کیسه ګړندۍ شي او کېدای شي چې په نږدې راتلونکي کې یو سیاسي جوړجاړی او تفاهم د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ وشي.
د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی د ولسمشر د دې سفر په اړه له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو اعلان وکړ د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی اړیکې فصل پیل شو. د دې په خبره د دغه اعلان وروسته به افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شو او د همدې لپاره څو اونۍ مخکې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا بین الوزارتي پلاوي کابل ته راغی او د پلاوی سفر مخه د افغان امنیتی او انکشافی دستګاه څخه لیدنه و ترڅو دا تشخیص شي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کومه یو خلا وجود لري ترڅو پر اتلونکي کې هغه خلا ډک شي. د ښاغلي فضلی په خبره دار زونه سپینی مانای ته تر رسیدو وروسته افغان ولسمشر رسمي بلنه تر لاسه کړه چې دا سفر تر سره شو. حکمل صدات دیوري دیو افغانستان.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی. د ماشومان د حقوقو مبارزین وایي چې د ماشومان سره که هر ځای تشدد کیږي د هغه خلاف اواز پورته کول پکار دي چې مخنیوي وشي. خو دوی وایي چې دا وخت غټه ستونزه ده چې د مدرسې سکول یا استاد یا د سیاسي ګوند نوم د داسې پیښو سره وتړل شي نو بیا څوک د مظلوم سره نه ودرېدي شي نه د هغه لپاره خبره کولی شي. د بشري حقوقو دغه فعالانو ویوې ډیوته ویلي دي سیاسي ګوندونو لپاره غلي پاتې کېدل نه دي پکار او حکومت او سیاسي ګوندونه د دې د مخنیوي په لړ کې خپل رول لوبوي. نور تفصیل په د ډیو خبريالا شادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د سیاسي جماعتونو خصوصا د مذهبي سیاسي جماعتونو د لاهور د مدرسې مفتي عزیز الرحمن د خپل شاګرد سره جنسي زیادتي ویډیوز مخې ته راتلونه پس هم په دغه ټولي پیښې باندې خاموشي او د بعضي خلکو د دغه مفتي دفاع کولو هڅې خای اوس هم په ټولنه کې سیاسي ګوندونه هم په داسې مجرمانه او ټولنیز مسلو باندې आवाज نه پورته کوي او مظلوم سره نه ودرېږي او لبد مرغه په داسې مسلو چپ پاتې کیږي. د جمعیت علماء اسلام پنجاب د غړی مفتی عزیز الرحمن په حق له چې کله د خیبر پختونخوا د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی یو مشر جلیل جان نه تپوس وکړی شو نو هغه د مفتی عزیز الرحمن دغه کیس په حق له د خپلې پارتای مزمتی بیان شریک کول نه مخکې سوویل د هغه سوچ او رائے د پارتای دغه مزمتی بیان نه بالکل بدلوا. خو د لاهور دغه مدرسې مفتی عزیز الرحمن د خپل شاګرد سره څه قسمه جنسي زیادتي کړې و د ظلم ښکار دغه شاګرد په خپل په دغه ویډیو خبرولو باندې ځکه مجبور شوی و چې متعلقه ادارې یا مدرسې هغه سره څه قسمه مدد نو کړي. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر وایي که ماشوم سکول کې وي یا مدرسه کې وي هغه ته ذهني او جسماني تحفظ ورکول د دغه ادارو فرض دی. د ماشومان تحفظ د ټول ټولنې شریکه مسله ده او د سیاسي ګوندونو په داسې مسلو باندې چپ پاتې کېدل د دې مسلې حل نه دی.
نو په کار دا چې هغه خپل اواز او خپل داسې پلیټ فارم باندې چې هغه رسی نو چې پورته کړي او د دې سیاسي مفاهمت نه کار وانخلي.
د انساني حقوقو لپاره فعال او د پارلمان په خوانې غړي بشرا ګوهر هم وای دغه قسمه ظلم کوسکولونو کې کیږي په هنتونو یا مدرسو کې کیږي د دې مخنیوي پکار دی.
سیاسي لیډران هم چې چرته مدرسو کې دا خبره وشي نو هغه خاموشه پاتې شي. مذهب سیاست له استعماليږي مولات نه تپو سکول هغه د قانون نه بره نه دي خو چې خانو واپس ترټس ملاوشی څنګه دی الګ ته ملاوشل دی سوسایټی کې چې څوک غږ اوچته نه د هغه خلاف بیا کاروایی کیږي. نو دا یو سیریس ایشو دی بشري حقوقو چې خبرې نه پکار دي چې سیاسي لیډران لیډ کی.
بشرا ګوهر وايي د بچو تحفظ او د دې قسمه جسمانی او جنسي تشدد نه د هغوی تحفظ د معاشري ریاست او د حکومت فرض دی. خو یو لیکوال تعلیمی ماهر او نن سبا د عوامي نشتل پاتای د کلتور سیکرټر پروفیسر خادم حسین وای کله چې د داسې بدو پیښو تړون مذهبي ادارو یا مذهبي مشرانو سره وینو خلق په دې خبره ځکه نه کوي چې د کلونو راسي ریاست دې قسمه ادارو له یو تقدس ورکړي دي. خو په داسې محال چې سیاسي ګوندونه هم په دې چپ پاتې کیږي دا د افسوس خبره ده.
د جنسی هراسانه یا جنسی تشدد ماشومان باندې چې کم کیږي که مدرسو کې کیږي که سکولونو کې کیږي که بل یو ځای کې کیږي ورکشاپونو کې کیږي دا ډاکومنټډ خبره ده. ما تحقیق داسي چې حکومت له اوم قانون له اوم سیاسي ګوندونه د سول سماج ته ټولو یا برخه ده باید غي په دې زورور غږ پورته کې حکومت داسې ښکاری چې څنګه د تقدس یا د ډیر پاکوالی کیسه تړلې شوې ده د ټول سیزونو سره نو دا غي د وجنه دغه عمل تاسو کې مداخلت کول نه غني.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وايي پکا ده ماشومان باندې که هر ځای جنسي تشدد کیږي دا یو ټولنیز مسله ده او سیاسي ګوندونو ادارو او حکومت هر چاته د دې مخنیوي لپاره خپل رول لوبول پکار دي او د دې مسلې هوارولو لپاره تر دومبې قدم په داسې پیښو باندې اواز پورته کول دي. سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د امریکا صدر جو بایدن په هیواد کې د ګن کنټرول یا وسلو د مخنیوي لپاره د خپل حکمت عملې اعلان په وخت ویلي دي. هغه بد خلک چې د ټولنې لپاره خطر دی په خلاف به ګامونه پورته کولی شي. په وایټ هاوس کې یو دستوري ته د شروع چهارشنبه پر ورځ صدر جو بایدن ویلي چې انتظامیه د وسلو د مخنیوي لپاره یو کوټل پروګرام تیار کړی دی او د دې پروګرام د لاندې به د هغه سیمو پولیس ته خصوصي مرستې ورکړي کیږي چیرته چې د تشدد زیاتې پیښې کیږي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار شعیب زاده راکوي.
د امریکا صدر جو بایدن تیر روز امریکایان په ګرمۍ کې د وسلو د لاسره زیاتېدونکو تشدد نه خبردار کړي او یو واری بیا د دغه د کمولو ژمنه کړې ده. په سپینه ماڼۍ کې د حکومتي پلان د اعلان په وخت صدر جو بایدن ویلي موږ په خپل هیواد کې د بدو او خطرناکو کارونو کوونکو پر ضد ګامونه اخلو. بایدن د یو خار نه بل خار ته د وسلو په پټ وړلو او د وسلو خرڅونکو بدمعاشانو لپاره د هیڅ قسمه برداشت نه لرلو ژمنه کړې ده. صدر جو بایدن زیاته کړې چې موږ به دا خبره یقیني کوو چې نور زموږ په لارو کوڅو کې مرګ او تباهي خرڅ نه شي. د صدر بایدن نظامیه د وسلو د زیاتېدونکو پیښو سیمو د پولیسو لپاره د 3.5 بلیون ډالر وفاقي امداد ورکولو اجازه هم ورکړې ده. صدر وړاندې ویلي په دغه لړ کې موجود نیمګړتیاوې به پوره کوي او زیاته کړې ده چې نن سبا داسې ګڼ خلک دي چې وسله اغستې شي خو په کار نه ده چې دوی وسله ولري. کله چې د وایس آف امریکا لخوا دا پوښتنه وشوه چې حکومت د هغه خلکو سوچ څنګه بدلولی شي څوک چې بل کس په ډزو وژل غواړي، د دغې په ځواب کې بایدن د ذهني صحت د پروګرام په وړوکوالي کې د تعلیم او د هغه کسانو چې په بند یا جیل کې وخت تیر کړی وي هغوی ته تمه ورکول او بیرته په ټولنو کې ورګډول شامل دي. د صدر وړاندې د امریکا سرکاري وکیل ویلي په ګرد امریکا کې به سرکاري وکیلان د ځایي همکارانو سره په تماس کې وی چې په سمدستي توګه په ګرمۍ کې زیاتېدونکي د وسلو د لاسه تشدد پیښو ته پام وکړي. صدر جو بایدن د جرمونو د مخنیوي خپل پلان د دواړو سیاسي ګوندونو د ښاروالانو او د ټولنې د مدني فعالانو او امنیت ساتونکو سره د لیدو کتو وروسته په ډاګه کړی. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د نیوجرسي ایالت سرکاري وکیل ویلي صدر په دې هر سکه په خپل شامل دی، هغه غواړي چې داسې سټریټجی نه ځان خبر کړي چې په ټولنه کې کار کوي. د بالټیمور خاروال برندن سکاټ بیا خبریالانو ته ویلي د دوی په ټولنه کې د وسلو د لاسه تشدد د ولسی صحت د لانجې په شان دی. د ریپبلیکنز ګوند ګڼ غړي بیا وایي په دغه تشدد کې زیاتوالی د خپلو سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي. په سینیټ کې د ماینارټی لیډر کیوین مکارتی تیر ورځ په یو خپور شوي بیان کې ویلي بایدن غواړي چې د ډیموکراټانو پر ځای وسلې او په قانوني توګه وسله ساتونکو ته ګوتې ونیسي چې د پولیسو د فنډونو مخه ونیسي او د مجرمانو په اړه بیا نرم دي. په پنسلوینیا یونیورسټي کې د کریمینالوجي څانګې استاد ایرن چلفن وای په امریکا کې د وسلو د لاسه تشدد زیاتېدو پیښې د کال 2015 راسه زیاتې شوې دي او دا سه ډېر کم ثبوتونه دي چې د امریکا په عدالتي نظام کې د بدلونونو سره په دې کې کم کمې راغلې. نوموړی وای دا یو ستونزه ده چې ټول لوی وړو ښارونو له یو شان اصلاحات راوستل د ټولو لپاره یو شان کار نه کوي. د پولیسو د معلوماتو تر مخه په نیویارک ښار کې روان کال یو سلسله نوي د وژنو پیښې شوې او دغه شمیره تیر کال تر دې وخته پورې یو سل یو اتیا وه. په لاس اینجلس کې چې د امریکا دویم لوی ښار دی دغه شمیره یو سل اته څلوېښت ده چې تیر کال یو سل یو شوه او د امریکا د آبادۍ په لحاظ دریم لوی ښار شیکاګو کې د وژنو شمیره سږ کال 378 ته رسېدلې چې تیر کال 296 وه.
دوران اوریدونکو له خبرونه په اخر کې اوس وخت شوې دی ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د هانګ کانګ قانون سازي ادارې یو نوې قانون منځور کړی دی د دې تر مخه د هانګ کانګ په انتخابي نظام کې ډېری تبديلات راوستي شوې دي او د هانګ کانګ اختیار نور زیات چین ته ورکړی دی. د نوې قانون تر مخه به د هانګ کانګ د قانون سازي ادارې د نشستونو شمیر لس کم سلو ته زیاتول شي. په دې کې به په سلویښتو نشستونو د چین پلوه کمیټې د خوښې غړي غوره کولی شي. د هانګ کانګ د ووټرانو په ذریعه د غوره کړی شوو ممبرانو شمیر به شلو ته راکمولی شي. دې نه وړاندې دا شمیر 15 شو. دې نه علاوه د هانګ کانګ د قومي سلامتیا اداره به اوس د سیاسي امیدوارانو د ټول چال چلن جاج اخلي او دا به یقیني کوي چې دوی وطن مینه دي، یعنی مطلب دا دی چې آیا دوی د چین ملګری دي او کنه. نوی انتخابي اصلاحات یو داسې قانون سازي ادارې منظور کړي دي چې مخالفه پارلمان لیمانی غړي پکې د سره اډوشته دینا، ځکه چې د قانون سازي ادارې زیاتره پارلماني غړو تیر کال د خپل هغو سلورو ملګرو د قانون سازي ادارې نه په زبردستۍ سره د وستو خلاف استفاګانی ورکړې دي څوک چې د چین وفادار نو. نوې منظور کړې قانون د هغو یو شمیر اقداماتو ځینی یو اقدام دی چې د تیرو څو کلونو راسي نافذ کړی شوی دی او د کومو په ذریعه چې د هانګ کانګ د خلکو ازادي راغونډه کړی شوی ده، د کومې لو پوز چې په بنیادی قانون او د چین او د برتانیې ترمنځ شوی شریکه اعلان نامه کې شوی دی. دغه شریکه اعلان نامه د یو ملک دو نظامونو د اصولو په بنیاد جاری کړی شوی و. په هانګ کانګ کې د کال 2019 نه را په دې خوا په زرګونو جمهوریت پلو خلک او مظاهره کوونکي نیولې شوي دي. په دوی ټولو قامی سلامتیا دپاره د خطرې جوړېدو تورونه پورې کړی شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د هانګ کانګ د جمهوری ادارو د مسلسل تباه کولو د چین د حکومت په ناولي عمل ډیر افسوس ښکاره کړی دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل بیان په اخر کې وویل چې امریکا یو ځل بیا په عوامي جمهوریت چین او د هانګ کانګ په واکدارانو غږ کوي چې د هانګ کانګ د ټولو خلکو خبرې ترې غوږ کېښودی شي. دوی چې موږ د هغو ټولو نیولی شوو کسانو د خوشي کولو غږ هم کوو، څوک چې د قامی سلامتیا د قانون او د نورو داسې قوانینو لاندې نیولې شوي دي چې د انتخابي عمل په حق کې راپورته شوي وو یا د حکومت د مخالفه سوچ لرلو په وجه نیولې شوي دي.